میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. خو په لاره خبرونه کو د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګرته د اضافي سرتیرو د استولو وړتیا نشته ده. په پام کې ده چې په کابل کې د سه‌شنبې ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نو په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم کښ وي او د سوریا اپوزیشن ټول استازي په ژنیو کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وی افغان ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته ویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره کندوز ته تللي وو. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر کندوز ښار او شاوخوا ولسوالیو له څو خواوو حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړې او وسلوالې له هغه سیمو په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. ښاغلي وزیري زیاته کړه د طالبانو د کندوز د جګړې لپاره له ټولو ولایتونو څخه خپل وسلوال حتی بهرني جنګیالي راټول کړي وو، خو له درنې مشروبلې وروسته په شا شول. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردو جولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پایل خبر ورکوي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د اردو جولسوالۍ او د څو سیرمه سیمو د بیرتنیولو عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي. د ښاغلي بیدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي.
د څلورو خواوو نه د امنیتي قواوو په هماهنګي ډول سره د ښځشای مردمي په نامه باندې پولیسي محلي په شمول باندې په وردګ باندې جنګ شروع شوی. درې لویې پوستې د پولیسي محلي او د ښځشای مردمي په واسطه باندې نیول شوي.
د بدخشان مرستیال والی همداراز ویل د هیواد هوایي ځواک پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. ګل محمد بیدار زیاته کړه وروسته له دې چې اردو جو شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. اردو جو یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نن او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر اشرف غني د یو حکم له مخې همداراز نن او سبا به د هیواد په جمعتونو، تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په کتو او جزتامونو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د کابل په پولي محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلیز او انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډېری ملکیان ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. دا حمله په افغانستان کې د نه د عامو خلکو او د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو او نړیوالو موسسو لخوا وغندل شوه. نړیوالو رسنیو دا په کابل کې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې. د سوریې د اپوزیشن ټول اساسي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي. د سوریې د سولې د خبرو د عالي کمیټې مشر اسد زوبي پرونو ویل دوی پریکړه کړې ده چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د وتلون په اړه یې غوښتنه ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا قسم د جنیوا په خبرو کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي.
باټم لاین دیز بین مودست بټ ریل پروګرس.
سټیفن ډیمسټورا وایي نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په خبرو کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډوي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو. کسان قطعاً کافي نه دي، بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتماً مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماټان وایي د اپوزیسون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. د پاریس ته حمله مشکوک تر اصل عبد السلام په بروکسل کې د پولیسو سره د نختی په خاطر په امدی قتل تورن شوی. عبد السلام پرون د بلجیم په یو محکمه کې د قاضي په وړاندې حاضر شو. د مارچ په 15مه څلور پولیس افسران هغه محل برسیرن ټپیان شول چې د پلازمینې بروکسل په یو سیمه کې د یو تش اپارټمان د تلاشۍ لپاره ورغلي وو. پولیسو یو الجزایری مشکوک تروریست په ډزو وواژه او هلته یې د عبد السلام د ګوتو نښې هم وموندې. له دې درې ورځې وروسته پولیسو عبد السلام چې د بروکسل په یوه بله سیمه کې پټ شوی وو وموند. نوموړی د نومبر په 13مه د پاریس د هغه حملو په تنظیمولو مشکوک دی چې 130 کسان یې ووژل. پولیسو له عبدالسلام څخه له هغه دریو کسانو سره چې د مارچ په 2 نیټه یې د بروکسل پر هوایي میدان او د مترو پر یو سټیشن برید وکړ او 2 کسان یې ووژل د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کړي. تمه ده چې عبدالسلام به په راروانو اونیو کې فرانسې ته وسپارل شي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک د جوړولو پر طرحې موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپایي پارلمان لخوا تصویب شي د اوړي تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر ډیمیټریس اورماپولوس د پرونۍ غونډې په پای کې وویل اروپایي ټولنې د ساحلي ځواک پر جوړېدو موافقه کړې او زیاته کړه د ډاډه دی چې کچاري په همدې ډول پر مخ ولاړ شي نو دا بهیر به د جون تر رارسېدو پورې بشپړ شي. په 13 دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې مشرانو د جون 1.5 د دې ځواک د جوړولو لپاره سربل جل وټاکه. اروپایي ټولنه د نورو اقداماتو ترڅنګ د ساحلي ګار جوړول د کډوالو د مخنیوي لپاره د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه بولي. او تهران د امریکا د سترې محکمې هغه فیصله غلا بللې او غندلې ده چې ایران ته وایي باید له هغه تروریستي پېښو د قربانیانو کورنیو ته چې د ایران په ملاتړ ترسره شوي په امریکا کې خپلې کنګل شوي نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي. د امریکا سترې محکمې دا حکم د چهارشنبې په ورځ د امریکا د هغه 241 خپل یو سمندري ځواکونو په کټه ورکړ چې په 1983 کال کې د بیروت په تروریستي حمله او یا نورو هغه حملو کې وژل شوي چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران لاس پکې درلود. د ایران دولتي تلویزیون پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان حسین جابر انصاري له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي ایران دا حکم په قاطعیت سره ردوي او غلایي بولي. انصاري ویلي چې دا د ایران د پیسو د غلا په معنا دی. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته اضافي سرتیری ناستوي ځکه چې د دوی په وینا دغلته اضافي سرتیرو ته اړتیا نشته. په دې موضوع په رپورټ سربیره مو په هلمند کې په روان امنیتي وضعیت خبرو. دا به مو اوري چې د بي پولو خبريالانو ادارې نوې فهرست خپور کړی چې پکې افغانستان معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له کبله لارخه د ازادۍ د معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د ازادۍ له نظره 130 هیواد د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان له غلیکو مخبرو چې ولسمشر قانی ته استولې او پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړاوي باندې څرګنده کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په جنوا کې د سوریې د سولې د خبرو د بیا فایل پاړه په راپیدا شو اندېښنو رپورټ لرو. همدارنګه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. یو کلی زرغګوناو د ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو وباسي. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیری وانستوي. افغان چارواکي ویلي له تیرو 4 ورځو راهیسې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بولي او درنه مرګ ژوبله یې ورغړولي. له بلې خوا د بدخشان ولایت په اردوج ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو خبرونه ورکړل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین پولي اردو دی په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پر کندوز ښار، چاردری او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ ښاغلي وزیر په ځواب کې وویل
ډېر ستره توتیا کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونه د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړل او ډېر تلفات یې ورته واړول. وساغلی هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همداراز زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 14 پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو راپه دېخوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمبارۍ هم کړې. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول، لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کړی نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو لخوا د عمري په نوم د پلشو عملیاتو ډیر تحرکات نه محسوسي کی. وسلوال هلمند د ځان بولي او که د دې لارې د افغانستان شمال ته خپل اکمالات کوي. دا هغه پښتنې دي چې په هلمند کې د ازادۍ رډیو خبریال له یو شمېر هلمندیانو سره شریک کړي او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
هلمند چې کلونه کېږي د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جنګ لومړۍ کرښه ده، په دې ورځو کې چې وسلوالو خپل دوبني عملیات اعلان کړي دي نسبت آرام ښکاري. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسولین د دې ولایت په اوو سیمو کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو خبر ورکوي، خو جنګونه په هغه شدت نه دي چې څو میاشتې وړاندې یا پخوا تر دې هر کال د وسلوالو د بهاري عملیاتو پر مهال ول. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوال بوخت چې د وخت نه په استفادې خپل یو شمېر جنګیالي د هلمند لارې غور او بادغیس او د غزه د هیواد شمال ته انتقال کړي.
دوی دا پلمه کوي چې په لشکرګاه کې یا په هلمند ولایت کې د نیش وخت دی دلته په زرګونو انسانان تللی دي نیش ته دوی غواړي چې د دې لار څخه یو څه په لاسته راوړي نو دلته طالبان یو خدا خلکو ته ښیي چې موږ خلکو ته تاوان نه رسوو د درمندونو وخت دی د نیش وخت دی نو پرېږده چې خلک بزګر خپل درمندونه او غنم او زه دا فکر کوم چې دوی د دغه موقع څخه استفاده کوي دوی غواړي چې خپل جنګیالي د دغه فرصت څخه ګټه واخلي او خپل جنګیالي شمالي ولایت ته واستوي او استول یې دي
سر کل وسلوالو خپل عملیات نسبت نور کلون ته یو میاشت وختي اعلان کړل چې د کوکنار د شیرې د ټولولو د پروګرام سره برابر دی کتون کوي اوس مهال ګڼ شمېر وسلوال هم د کوکنارو په نیش بختي او هم د وشر او زکات په نوم د تریاکو په ټولولو که څوم په هلمند کې هره ورځ عادي او وړې نښتې رامنځته کېږي خو د دې ولایت اوسېدونکي وایي وسلوال په هلمند کې بر لاس لري او دا ځل غواړي د یو ستر برید په ترڅ کې دې ولایت ته سکوت ورکړي نو ځکه وړې وړې جګړې د ځان لپاره ګټورې نه بولي ځینې کسان به په دې اند دي چې په هلمند کې وسلوالو ترمنځ پټې خپل منځي ستونزې هم د جګړې د خاموشي باعث شوي دي
د طالبانو ترمنځ اختلافات او د نشونو مسله او د دې سره په څنګ کې داسې هم ویل کېږي چې د هلمند طالبان د هلمند لپاره تابع نیسي او په یو لوی شکل باندې غواړي چې په هلمند حمله وکړي
تر ډېره حده پورې چې راپورونه وینو او یا رسنۍ تعقیبو هلمند تر ډېره د طالبان په کنټرول کې دی په هلمند کې طالبان اوس دغسې فکر کوي چې ګنې موږ یو لویه ساحه د افغانستان تر لاس لاندې ده دا دوی یو ډول خپل ګڼي نو په دې اساس باندې دوی په خپلو هغو تمریناتو په هغو نقشو باندې کار کوي چې څه ډول موږ کولی شو چې مرکزي سیمې تر کنټرول لاندې راولو څه ډول کولی شو کندهار ته ولاړ شو دوی دپاره مهم روزګان دی روزګان ولایت هغه غواړي چې همدې همدې لارې نه کنټرول کړي
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو قمندان تورن جنرال محمد معین فقیر د وسلوالو لخوا د عمرې په نوم پیل شوي عملیات تش تبلیغات بولي فقیر د خلکو سره په یوه غونډه کې وویل وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري ځکه هغوی ته د دې وروستیو میاشتو په بریدونو کې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي
پروسه کال دا وخت ډېر مشکل وضعیت و پروسه کال یې په نامه د عملیات اعظم اعلان کړي وو چې موږ به ولایات نیسو موږ به منطقه نیسو او موږ به دا سیمه ته خپلې ولکې لاندې ولو خو سږ کال یې په نامه د عمري باندې عملیات تش په نامه تبلیغات دوی ته بل هیڅ نه دي پاتې
فکر وای ورسره لدی به افغان ځواکونه دفاعي حالت څخه تاروزی حالت توزی او پر وسلوالو به بریدونه کوي کتون کې په هلمند کې د وسلوالو د جنگ خاموشه په شمال کې د کندوز او د بغلان د ډنډغوري د جګړو سره تړلې بولي وای وسلوال غواړي د هلمند د لارې شمال ته د لیږدول سو وسلوالو په جنگولو سره نړیوال او افغان حکومت ته وشي چې دوی یوازې په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د نامنیو او جګړو توان لري محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
سمغغلا ازادي رادیو نامري د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وایي د ټولنیزو شبکو او روزنیزو مرکزونو لاري افراطیت ته د ځوانانو هڅول د هیواد په زیان دي د ټولنه وایي له ځوانانو سره د مرکو لاري مندل شي د 13 کلنۍ څخه کم عمر اکثره هلکان د افراطی ایدیالوژي تر اغېز لاندې راځي خان محمد سین په دې اړه تفصیل لري
په اسلام کې افراطیت ریخي نه لري خو ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر مسلمانان د جنگ ډګر ته راکاږي او په دې نامه مسلمان هیوادونه نارامه کړي دي دا خبره د افغانستان د مدني ټولنې په نوم د یو بنسټ غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وکړه دوی وویل اوس د دې وخت را رسیدلې کوم ځوانان چې د ټولنیزو شبکو له لارې د ملت او حکومت پر ضد لمسول کیږي باید مخه ونیول شي د افغانستان د مدني ټولنې په نوم د یو بنسټ غړي محمد محق وویل په ځینو روزنیزو مرکزونو او ټولنیزو شبکو کې له ځوانانو سره د خبرو اترو له لارې موندلې چې له 13 کلنو څخه کم عمره هلکان چې د اسلام په هکله پوره معلومات نه لري د افراطیت نارې وهي
ځینې ځوانان د افراطي ایدیولوژي تر اغېز لاندې راځي زه له دې ځوانانو سره د فیسبوک له لارې اړیکه لرم ما وموندل چې اکثره شل کلن نه وي لوی شعارونه ورکوي چې اسلامي امت باید اسلامي خلافت وي که دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به حل نه شي مهمه دا ده چې مسؤولین دا موضوع څومره جدي نیسي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 60% نفوس ځوانان جوړوي او اکثره سوله او لوړې زده کړې غواړي د افغانستان د دې مدني ټولنې غړي وایي چې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې د خپلو ګټو په خاطر ځوانان په یو شمېر روزنیزو مرکزونو کې د افراطي ایډیالوژۍ منلو ته رامات کړي. دغه بنسټ که څه هم د کوم ځانګړي هیواد او ډلې نوم یاد نه کړ، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو منلې چې د کابل دننه یو شمېر کړۍ د بیان له ازادۍ څخه په استفادې سره د سخت دریځۍ تبلیغات کوي. سربیره پر دې اندېښنو د ولسي جرګې ځینې استازي له ځوانانو غواړي چې نه یوازې دا چې د ځینو بهرنیو هیوادونو په دې ډول نظریو تیر نه وځي، بلکې پر ضد مبارزه هم وکړي. د ولسي جرګې غړی ذکریا ذکریا وایي
یو ډول جریانونه جوړیږي او د هغوی پر وړاندې راپورته کیږي چې د ټولنې د ښه والي لپاره کار کوي. تاسو چې د هغوی پر وړاندې له کومې وسلې کار اخلئ، هغه د علم مسله ده.
د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې غړي دا هم وایي چې ځینې بهرني هیوادونه غواړي په افغانستان کې افراطیت پراخ شي، حال دا چې اسلام د مینې، محبت او پخلاینې دین دی او هر ډول افراطیت ته پکې اجازه نه ده ورکړل شوې.
آزادي راډیو له وونه تر وو ورځې په اونۍ کې
دوستانو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته یو ګډ لیک استولی او په دې هیواد کې پر بشري حقوقو له روانو تیوریو اندېښنه څرګنده کړې. د دې دواړو ادارو په لیک کې په افغانستان کې مجازاتو د مجرمینو د خوندي پاتې کېدو معافیت فرهنګ ته اشاره شوې او په دې هیواد کې د بې ثباتۍ یو عمده دلیل ګڼلې. دا لیک فرشتې جلالزئی لوستې او جزئیات یې دراوړئ.
د بشری حقوقو د دواړو مدافع ډلو ولسمشر غنی ته لیکلی چې په نړیواله جنایي محکمه کې د افغانستان غړیتوب د هیلې زیات کړي چې شای په دې هیواد کې جنایتکاران بل اخره مجازات او د قانون حاکمیت په پر بې قانوني غالب شي. خو ولسی زورسته بیا هم په افغانستان کې پر بشری حقوقو جدي تیری روان دي. وسلوال طالبان او نورو تخریب کارو ډلو د افغانانو پر بشری حقوقو جدي تیری جاری ساتلی دي. په دې تیری کوونکو کې یو شمېر حکومتي چارواکي او د هغوی ایجنټان هم شامل دي. د افغانانو پر حقونو دا تیری کوونکي په ندرت محاکمه شوي او قربانیانو ته په ندرت تاوان ورکړ شوی دی. د بشري حقوقو د څارنې دا سازمان وایي چې وسوالو طالبانو په زغرده پر نړیوالو قوانینو تیری کړی دی. دا اداره وایي له مجازاتو د یو شمېر لوړ رتبه حکومتي چارواکو لپاره د معافیت فرهنګ په افغانستان کې د کورنۍ جګړې له وخته پاتې دی. هغه مهال چې حکومتي ادارو پر قمندانانو او جنگسالارانو واکمني نه سوای چلولای، جنگسالارانو او د غیر قانوني وسلو خوندانو د افغانستان پر هر برخه خپل واکمني کوله. په افغانستان کې د دې فرهنګ موجودیت د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره مهمې ادارې، د قانون حاکمیت وسلوال ځواکونه او د قانون د حاکمیت لپاره هڅې کمزوري کړې دي. هیومن رایټس واچ او د انتقالي عدالت د همغږي ګروپ په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمینو د معافیت د فرهنګ د منځوړلو لپاره په دوامدار ډول د عدالت د تامین او حسابدهۍ د ملاتړ ژغ کړی دی او ویلي دي چې پر بشري حقوقو تیری کوونکي باید له نړیوالو قوانینو او اصولو سره سم محاکمه شي. دوی د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې د کارکونکو سره همکاري وکړي څو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د عدلیه وزارت، د ملي امنیت د سلاکار د دفتر، لوی څارنوالۍ او د ستري محکمې له لوړ رتبه کارکونکو او قاضیانو سره وګوري. دواړو ادارو په لیک کې یو ور بیا له نړیوالې جنایي محکمې سره د همکارۍ لپاره د افغان حکومت د تعهد ستاینه کړې ده او هیله یې څرګنده کړې چې حکومت به خپلې ژمنې عملي کوي څو په افغانستان کې د معافیت د فرهنګ چې افغانان یې ډېر ځورولي د پای ته رسېدو لپاره یو بل ګام پورته شوی وي.
د ګارډین برتانوي ورسپانې په خپل ورستۍ غن کې د افغانستان په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی په داسې حال کې چې د کابل په برید کې د وژل شو کسانو شمیر دوه برابر زیات شوی، د سولې د خبرو هیلې هم کمی شوې. د ورسپانې په وینا د سه شنبې د ورځې برید چې پکې څلور شپېته کسان ووژل شول، په تیره 15 کلونو کې د افغانستان په پایتخت کابل کې تر ټولو خونړی برید. لیکوال وایي دا برید چې د یو ځان وژونکي او لږ تر لږه یو وسلوال کس په وسیله شوی، د افغانستان د حکومت لپاره یو ګزار او ښایي په دې هیواد کې د خبرو اترو له لارې د جګړې د ختمولو هیلې ورسره راکمې شي. واشنگټن پوسټ هم په خپلې وروستۍ ګڼه کې د کابل د وروستي خونړي برید په اړه لیکنه کړې. وایي د دې پیښې د مرګ ژوبلې درنه شمېره د دې نښه ده چې ښایي وسلوال طالبان تر پخوا قوي بونه او چاودیدونکي مواد وسولري. ورسپانه وای د دې برید لکبل را منځ شوې پراخي ویجاړي او د ګڼو کسانو لمر جوړوب له داسې ښکاری چې طالبانو داسې قوي چاودیدونکو موادو ته لاسرسي پیدا کړی چې لس کاله مخکې په عراق کې د امریکایي ځواکونو خلاف کاریدونکو بومونو ته ورته دي. دا داسې بومونه وو چې د لویو ودانیو د نړولو او سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې وړتیا یې لرله. واشنگتن پوسټ لیکي په دې کې شک نشته چې امنیتي خلا هم موجوده وه. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د دې پیښې د بڼې په اړه په څېړنو بوخت دي، تر اوسه د څرګند شوو معلوماتو له مخې دا بری چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان څخه یوه اونۍ وروسته شوی ډیر قوي او پلان شوی برید و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل د برید پر یو بل اړخ تمرکز کړی او د هغه امبولانسونو په اړه یې لیکنه کړې چې ټپیان یې روغتونونو ته انتقالول. د ورځپاڼې په وینا د امبولانسونو لومړی ټیم له پیښې اووه دقیقې وروسته په سیمه کې حاضر و. هغوی سمدستي پوهېدلی وو چې دا برید خطرناک و، خو په دې نه پوهېدل چې دا په تیرو پنځلسو کلونو کې په کابل کې تر ټولو خونړی برید او چاودنه وه. ورځپاڼه وایي ټول پنځلس امبولانسونه او کارکوونکي د پیښې سیمې ته ورغلل. حتی د دې ادارې تخنیکي کارکوونکي امبولانس چلوونکي شول او اداري مامورینو یې د نرسانو په څیر د کابل له لمدو سړکونو ټپیان پورته کول او روغتونونو ته یې رسول. ډاکټر عالم اسیم نیویارک ټایمز ته ویلي دا چې د ټپیانو شمیر ډېر زیات و، د دوو امبولانسونو د دروازو میخونه او شلونه ورزیدلی دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د بی پولي خبریالانو ادارې نوی فهرست خپور کړی چې پکې افغانستان معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د ازادۍ له نظره یو سلو شلم هیواد بلل شوی. دغه رپورټ په یو سل اتیا هیوادونو کې رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د ازادۍ وصیت ته کتنه کړې. په دې بنسټ د افغانستان وصیت د شپېتو نورو هیوادونو په پرتله ښه بلل شوی. وایا داسې ده په افغانستان کې کارکوونکي خبریالان په دې اړه څه وایي. له ملالۍ بشیر څخه یې په دې رپورټ کې اورو چې د رسنیو په یو شمېر غږونو پیلېږي.
رادیو آزادی را روی موج
متوسط مجموعه خبری نیمروز از یک خوش آمدین.
شب خزرمون و لیدون کو سلام ستری بشید
و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد.
بیزهت آماده بودن به بدترین حالت در سال آینده.
تر یو زره او سل زیات او چاپی ژغیز او انزوریز او فعالیتونو د افغانستان د رسنیو فضا له ژغونو ډکه کړې ده. په هغه هیواد کې چې شاوخوا هر ورځ د جګړې او وژنو خبرونه اورېدل کیږي، د زرګونو خبریالانو ژوند هم پکې اسانه نه دی. د جګړې له ډګره راپور ورکول، د قربانیانو عکاسي کول او له ستونزمنو وضعیتونو خبر ورکول د افغان خبریالانو د هرې ورځې کار دی. په لویو ښارونو کې هم چې نسبتا آرام دي خبریالان خپلې ستونزې لري. په کابل کې د طلوع تلویزیون خبریاله انیسه شهید د خپلو ورځنیو تجربو په اړه داسې وایي:
شما د حد سرکې که بخواین برین،
موږ چې پر هره لاره ځو لومړی خو موټر دروي چې له دې لارې نسي تیرېدلی، خو کله چې تیر سي پر عمومي سړک عسکر راسي وایي د عکاسي اجازه نه لري، امنیت اجازه نه کوي. په ښار کې دننه داسې سختۍ زیاتې دي. په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره خبریالي هم ستونزمنه کیږي. کله چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري څه ډول کولای سي راپور ورکړي؟ د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي نه یوازې وسلوال سخت دریځ، بلکې حکومت هم افغان خبریالانو ته ستونزې جوړوي. افغان حکومت د پیښو د څرنګوالي، د پیښو د لومړیتوب ټاکلو، د څرنګوالي او امنیتي پیښو سره اړوند رسنیو او د رسنیو کارکوونکو ته خنډ جوړوي. په دې وروستیو کې د ملي وحدت له حکومت وروسته دا محدودیتونه زیات شوي دي او امنیتي ادارې لکه د ملي امنیت شورا په ځینو مواردو کې دغه محدودیتونه د رسنیو له مشرانو سره له تماس وروسته وضع کوي. په انتخابي او منظمه توګه فشارونه ستا، خو دا فشارونه د افغان حکومت پالیسي نه ده، بلکې په نظام کې دننه د ځینو کسانو چلند دی چې د دې فشارونو سبب ګرځي. دولتي چارواکو ته د دغو خبریالانو ادعاوې د منلو وړ نه دي، ځکه دولت د بیان ازادي د افغانستان له یو شمېر لاسته راوړنو څخه بولي. د نافذو سویو قوانینو له مخې افغانستان هیڅکله د خبریالۍ لپاره د نن ورځې پراخه فضا نه وه تجربه کړې، خو په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت کمی له لویو ستونزو څخه یو دی. له دې ټولو ستونزو سره د بې پولي خبریالانو ادارې په خپل کلني راپور کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ وضعیت د تیر کال په پرتله ښه بللی دی. دغه راپور افغانستان له یو سلو اتیا هیوادونو څخه پر یو سلو شلمه درجه ګڼلی، په داسې حال کې چې ګاونډی هیواد ایران یو سلو نهه شپېتمه درجه لري. شمالی کوریا، چین او سوریا د بې پولي خبریالانو د دې راپور د فهرست په پای کې راغلي. په همدې فهرست کې فنلند، هالند، ناروې، ډنمارک او نیوزیلند داسې هیوادونه یاد سوي چې پکښې معلوماتو ته د لاسرسي ازادي د بل هر هیواد په پرتله زیاته ده.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له نظره په 160 درجه کې راغلی ده. د بی پولو خبریالانو لخوا په نوي خپور شوي فهرست کې دی. د وخت د کمی له کبله یو شمیر ګزارشونه چې یادونه مو کړې وه نشو خپرولی. زموږ معذرت ومنئ. زموږ په نورو خپرونو کې به یې واورئ. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردو جولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په پام کې ده چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نن او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د سوریې اپوزیسیون ټول استازي په ژنیو کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. د پاریس د حملو مشکوک تره صلاح عبدالسلام په بروکسل کې له پولیسو سره د نښتې په خاطر په همدي قتل تورن شوی دی. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک د جوړولو پر طرحې موافقه وکړه. او تهران د امریکا د سترې محکمې هغه فیصله غلا بللې او غندلې ده چې ایران ته وایي باید له هغه تور روسي پېښو د قربانیانو کورنیو ته چې د ایران په ملاتړ ترسره شوي په امریکا کې خپلې کنګل شوي نږدې 2 میلیارده ډالر ورکړي. دوستانو د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. اونیس پروګرام تر ازو یو کله زر غږونه ډرامه خبرېږي. له یادمه باسي چې وروسته د ډرامې پر موضوع په کابل کې زما همکاران په ژوندۍ بڼه بحث لري چې تاسو هم پکې ګډون کولی شئ. یو کله زر غږونه
یو کله زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین وویل چې دی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلي ښوونځي کې معلمي ته پرېږدي او که نه. اوس راځئ واورو چې خدیجه ولې د نفیسې د معلمۍ مخالفه ده.
ای وروره، ما خو هغه وخت هم تاسو ته ویلي وو چې دا ځمکه زما خپله ده. ظلم شهر څه پی کوم؟ تاسو پورې سړه نه لري.
عبدالسلام خانه، موږ ستا په ځمکه کومه دعوه نه لرو.
نو ولې راغلي یاستئ؟ له کله نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې تاسو ما په قرار نه پرېږدئ.
پتلوشه، موږ راغلي یو چې نور نه ستا د بټۍ ګیلم در ټول کله خیره.
خدای دې نه، ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خښتو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دادا، ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپېریال ساتنې په اته مماده کې راغلي که څوک د چاپېریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپله باید د هغه کار نه لاس واخلي، که نه قانوني چلند ورسره کیږي.
ما ته قانون مانون مه راښیه سیده، ما کوم غلط کار نه دی کړی چې له قانون نه مې ډارئ.
عبدالسلام خانه، بټۍ دې له کلي نه لرې او ځای کې جوړه کړه. داسې کار مه کوه چې خبره بیا ولسوالۍ ته ورسي.
ملک صاحب، د کلي ډېر غریبانان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راځي او کار کوي. له دې کار نه هېڅکله زه لاس نه اخلم.
سلام کاکا، که د زړه په نورو نه سوځي خپلې کورنۍ ته خو دې لږ پام وکړه. له ټولو نه خو ستا کور بټۍ ته ډېر نږدې دی.
کاکا، که موږ ولسوالۍ ته ستا شکایت وکړو له تا سره قانوني چلند کېږي.
او که زموږ خبره ونه منې موږ به مجبور شو چې ولسوالۍ ته عرض وکړو.
عبدالسلام، کاشکې بیا د کلي جرګې ته راغلی وای، هلته به دا ستونزه حل شوې وه.
تاسو څه وایئ؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېموږ دي چې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبره مه کوه، پتمشه موږ جنگ ته نه یو راغلي. موږ راغلي یو چې سمه خبره درسره وکړو.
او بابا، تاسو ولې دومره شلی یاستئ؟ که دا بټۍ له منځه یوړل شي نو موږ به څه کوو؟
هو کنه، دا لکان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه یوازې ماته، د دوی کورنیو ته هم ستونزه جوړوئ.
د دې هلکانو د کار وخت نه دی سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما ماغزه مه خرابوئ، ځئ لاړ شئ، که نه نو بیا به رانه خفه شئ.
ګوره عبدالسلام،
په دې پوښه چې موږ جنگ ته نه
ملک صاحب ستاد احترام لپاره مې سو نو ویل نور نو وای
نور نو څو را دې باد مشه کبل کړه دې په ملک صاحب داسې چیغې ووهلې بیا به زه درسره
کوم
چپ شه موږ جنگ ته نه یو راغلي
جمیله زه به دې خوښ شم ښه دا ټول ستا د لاسه او تا خو م داسې نه پرېږدم ای خدا دادا
راست دې خلاص
سلام کاکا ګوره بیا درته وایم موږ جنگ ته مه مجبوره کوه سمه خبره وکړه
تاسو خو په خبره پوه نه شوئ زه یې ځان نه ورکوي ودرکه
تا څه کوي سلام کاکا ګریوان دې خوشې کا
خدیجې تا څنګه نن لاره ورکه کړه چې زموږ پوښتنې ته راغلې
وی ولې ګلپری د سهار لختې کار خو هر وخت راځم ما وویل نن به ستاسو لیدو ته هم راشم
ښه شو چې راغلې خدیجې خورې ډېر وخت کېده چې نه مې لیدلې هغه د لې ورځ زامن دې څنګه دي اوس به غټ شوي
ښه دی نو هغوی مسکینان خو په ماشومتوب کې یتیمان شول دادی د مور او پلار د مرګه یې دوه کاله پوره شو دواړه د یو ناروغ پوښتنې ته تلل چې ولسوالۍ ته نږدې په ترافیکي پیښه کې شهیدان شول
خدای دې وبخښي بیچارهګان
خدای دې دواړه وبخښي
آمین پرېږدئ نو دا پخواني غمونه مه تازه کوئ زر لښتې نفیسه څنګه نن رانغله ویل یې که د معلمې کار مې وشو تاسو ته شیرني درکوم
شیرني خو خیر هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي لکه چې خاوند یې پیغمانه سوی نه پرېږدي چې معلمه سي که څنګه
نه د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي وایي خلک به څه راته وایي
ولې نو چې خاوند اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي
څنګه به خبرې نه کوي تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی
کوم کار خدیجې
شفیقې تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي
دا خو زموږ د کلي بېرته پاتې کېدل ښیي نه ښه والی
هو خدیجې که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي په نورو کلي کو خو هم معلمه شته هم ډاکټره
هو رښتیا وایي زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه
خدیجه جانې تر کله به زموږ د کلي ښځې سبقونه وایي او کار ونه کړي نارینه خو خبرې کوي اوس ښځې مخالفت کوي
نه نه زر لختې ته مه په قارېږه زما یې څه ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل
خدیجې دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو
دې حق خبره دې یاده کړه یو څه مې راپیاد شو د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 43 او 44 مادو کې راغلي چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي که نارینه یې او یا ښځینه
ښه نو یوه خبره راغله او ما وکړه نور نو ستاسو خوښه
زه نور ځم تاسو خپل سبق ووایئ
بخیر لاړه شي
صاحب هر څه مو ورته وویل وایې نه منله
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي
صاحب د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټان هم وکړی شي
اوه دا څه حال دی دا دې ماشومانو ته ګوره چې بسې پښې کار کوي دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي
والکه جان آغا عبدالسلام چیرې دی
سلام کاکا او سلام کاکا
څه وایې جان آغا بیا دې څه پکې مات کړې چې داسې وارخطا یې
راځه عبدالسلامه راځه هغه شی نه دي کړې خو موږ راغلو چې تاسو هم پوه کړو
تاسو بیا راغلی
ښه د بټۍ خاوند ته یې
ته نو څوک یې چې دا پوښتنه کوې ته خو په دې کلي کې نه وای ښکارې
زه د دې کلي نه یم زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم
څه هغې نو څه شی دی د څه لپاره راغلی یې
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروي او هوا ککړه کړي
موږ خو درته ویلي وو که زموږ خبره ونه مانې قانوني چلند درسره کیږي
عبدالسلامه کارګران دې رخصت کړه چې بټۍ دې مرولا کوم
ولې د څه لپاره او په کوم حق
ښه پوهېږي چې د څه لپاره د چاپیریال ساتنې د قانون د 8 مادې په اساس ستا کار جواز نه لري او بندیږي
زمری ازویا و زمری ازویا تراش او چو دورچی و بلتان او باسا چه دی گلان تا و بورکو سشوی
بی بی تروری شین چای خلا شوی و زمری می دمالنگ دکان تا چای پسولیگه زب درشم
خیر سلوری که بیکاریم دا وز راشا چه دا گلان وزلیشه سمر خواری می پدو کرده ده تو گورت
داده در اغلم او دره چه ده تنور سر پت که چه جوش می پکه که خوده چی اخ نیشی لکس کار پاته و پکه
دیر ده خواه که لوری از مره چرا آقای لک چای بورت دام که
او دره چه ده سطل نیزه کم
تره سطل دکه زبای دی بلانه پا دی دیخ که باچه اون پوشوی
بی بی تروری اغا ورز مالک نواب دی نفسی دی کارتللیو
دی چلی بارا
لغاوسی دین سرای پا دی حق لخبری کرده وی چو نفسی پا خوانزی که معلم اشی
بیا غاوسی دین چه ویلیو
اغا بیشاره دی خلگو لخبری داریگی وی که خزم معلم اشی بیا خلق بچه وی
وی لوری اولا که خو گل ماما دام تن پری خودلی چه ترشی او مرابا جوڑه که او بازار که خرسه که کلا چه اولی دل چه دا کار زمون پا گرده دا بیایی چه بو نویل او پیدی او داری اگه چه ده سطل خالی کم سبر وی ملانه خلاسه کم
سطل دی خود که ده بی بی تروری سمم دا وایم بیا ده خوزو کار کول خو کم عیب نده نفیسه خو باسواده خزه ده باید معلمه شی
وی لوری هرچه چی کیگی زمم نیاسه کیگی که یوا خزه درس وی معلمه یا داکتره شی خلق سل خبری ورپسی کوی لامده واجه رارینه نبریدی چه خزی یه کار وکی بس بس دم دم رو بس دیگری بس
نفیسه ویل چه ده ملک صاحب خبری لگ لگ پا غوثالدین تاثیر کردائی که دیشی چه آغا پریدی چه معلمه شی
ولی بایی نپریدی لوری خپلا خو کار نشی که ولی لدینه چه خپل وارم ما شمان کار تا لیگی اول سبق پاتی کیگی خده چه خپلا معلمه شی آغی خو درسم پورا ویلی
بی بی تروری که نور کار نلری زبلارشم ده غرمی دوده غمه با وخرم
سیده بچه وش وش
آنی آنی موری
وی زمری ازویا واله دست بار خطایی خیر خوب بیوی
موری
چه خبره ده واله که زده بار خطا کرم چه شی میدی
موری آقا ملنگ کاکا ملنگ کاکا ویل چی
زر بوای ازویا ملنگ کاکا چه ببیل
ملنگ کاکا ویل چی گل محمد کاکا بیمی
وی گل محمد چه شی ازویا
بله د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سهار مو بخیر ستاسو د روغتیا او سلامتیا له هیله سره ټولنیزو موضوعاتو ته ځانګړي شوي نننې خبرونه پیلو په ډرامه کې تاسو اوریدل چې د کلي ځوانان د هغې بټۍ د فعالیت مخه نیسي چې کوچني ماشومان یې د کار لپاره نیولي وو او د لوګي څخه یې ټول چاپیریال ته زیان رسیدو دا یې یوه بیلګه وه خو که ځوانان سره متحد او همغږی وي ستاسو په باور دوی څه نور کارونه کولی شي تاسو به زموږ په راپورونو کې د خانولي عادل په اړه هم اوریدلی وي چې هغه په ټولنه کې د ناوړه رواجونو په تېره بیا په بدو کې د نجونو ورکولو عمل د مخنیوي په خاطر د کور څخه لرې اعتراض کړی دی نو په نننۍ خپرونه کې د ښاغلي عادل هلو ځلو خبرېږو او تاسې راته ووایئ چې تاسې خپله یا ستاسې په کلي ښار او کوڅه کې آیا ځوانان د بدو او زیان اړوونکو کارونو د مخنیوي څه فکر لري زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې عبیدالله عبید راسره دی ښاغلی عادل صاحب ډېر په خیر راغلی خوښ یو چې یو دوه ساعته د تاسو له خیمې بهر دلته زموږ سره په سټوډیو کې ستړي مه شئ
ډېره مننه تاسو هم ستړي مه شئ او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته هم خپل سلامونه وایم. ټول ستړي مسي
ډیره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو، تاسې که د خپلو سیمو څخه د ناوړه رواجونو او د زیان اړوونکو کارونو د مخنیوي لپاره د جاکړنې په یاد لرئ، هغه چې په حقیقت کې ستاسې د سیمې اتل دی، زموږ سره یې په دې شمېرو کارنامې او هڅې شریکې کړئ. 0999203545 بله شمېره مو ده 0982255. خو په پیل کې له عادل سره غږېږو. ښاغلی عادل، تاسې یو غږ و غږ مو اوچت کړو، شاوخوا دوه اونۍ تېرېږي، تاسو تاسون په خیمه کې یې، څنګه ځوانان در سره مله دي که اوس هم ستاسو غږ یو دی؟
خوشبختانه خوشبختانه د تیر په خلاف زما یو نفری مبارزه او زما یو نفری هلې ځلې د تغییر لپاره، د اصلاح لپاره او د ناوړه رواجونو په وړاندې د مبارزې، دا چې دی یو نفری نه دی، او دغه اوس په ګروپي، دغه مبارزه اوس په ګروپي شکل مده بدل شوی دی. دا اوس هم موږ خیمه ولاړه ده، پرته له شکه په اوله دو مرزو تانه ومه تقریبا، ولې اوس په لسګونو او په شلګونو ځوانان زموږ په خیمه کې دي. دغه یو حرکت دی، د یو نفري حرکت او یا انفرادي حرکت په یو ګروپي او ډله ییز حرکت باندې بدل شوی دی. سی پرته له شکه تغییر اوستونکی دی او موږ یې تغییر ته امیدوار یو.
او مننه تاسو خو ویلې خره چې کېدای شي زموږ ډېر اوریدونکي زموږ راپورونه نه وي اورېدلي او اوس زموږ خپرونه د لومړي ځل لپاره اوري. تاسو هڅونه به هم خبر شو هدف مو څه دی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي تاسو تاسون خیمه درولې ته، او تاسو ویلې چې ځوانان در سره مله دي، حتمن دا احساس مو هم پیاوړی شوی دی له پخوانه ډېر زیات.
شاوخوا شپږ نیم کاله کېږي چې ما په ټولنه کې د هغو ناوړه دودونو رواجونو په وړاندې د ختمولو لپاره او د کمولو لپاره مبارزه پیل کړې. د سیاغه زموږ ټولنه خرابوي، زموږ ټولنه دې پسې مخته بوځي، شاته وړي، او دغه ناوړه رواجونه د اسلام پر ضد دي، د قانون اساسي پر ضد دي، او دغه ناوړه رواجونه د انسانانو ژوند داخلي، په ځانګړې توګه د میرمنو ژوند داخلي، او زمونږ اسلام په یو ډول بدناموي، زمونږ مسلمانۍ ته نقص رسوي، زمونږ ځوانانو ته ضرر رسوي. د بېلګې په توګه موږ راوړلی سو په بده کې د جنکو ورکول، دغه شی دی چې په واقعیت کې د جنکو د انجنو هغه په یو ډول نه یو ډول یغوی د مرګ کندې ته بیایي، او د دغه دنیا دغه زندګي د دوزخ په ډول یو زندګي ورته جوړوي، او بلاخره هغوی دغه جنکۍ چې بدې کې ورکول کېږي، دا بلاخره په مرموز ډول باندې وژل کېږي. دلته پرته له شکه هغه څوک چې جنۍ په بدو کې کړې وي او دا جنۍ په بدو کې ورکړې وي، دا دواړه مجرم دي، او بلاخره بدنامی نارینه ته هم متوجه دی او زر هم نارینه ته متوجه دی. بله مسله ډېره ستره مسله ده چې له کلونو کلونو راهیسې زه په وړاندې مبارزه کوم، هغه د پنجونو پر مخ باندې د تحصیل دروازې تړل دي، یا هم په یو ډول وایم چې د انجنو په وړاندې د تحصیل مخالفت په واقعیت کې د اسلام سره جګړه کول دي، ځکه چې تحصیل فرض دی. هم په قانون اساسي کې تحصیل، قانون اساسي کې تحصیل یا زده کړه، دا د هر چا حق دی.
تاسو د دې ټولو لپاره هڅه پیل کړې او غږم جګ کړی، او خبرې به در سره کوو. خو اوریدونکي هم منتظر دی د برنامې د پروګرام د پیلېدو رئیس مهرباني ورور ډېرو بخښي چې منتظر پاتې شوې. ستړي مشئ. خیر اوسې. نوم مو دوه نه اورېدی. خیر راغلی له کندهار نه. مهرباني ورور، موضوع چې ټاکلی ده د ځوانانو د هڅو په اړه باندې، د که ستاسو نظر واخلو.
نظر خو دغه دی، ځوانان
غږ مو ډېر خراب و، شاید مونږ پیغام نه وي اخیستی. عادل صاحب هم همداسې ډېر زیاته مهرباني، تاسو منتظر هم پاتې شوی، همه تلفوني اړیکه هم خراب وه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، تاسو سره مخخه کوو. مهرباني ورور، تاسو د کوم ذهنه نوم مو راته ووایه او خپل نظر مو ووایه. بله بله، که زمونږ غږ اورئ لطفا خبرې وکړئ. دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. تاسو ته بیا هم شمېره وایم، 0999203545 او 0982255. زموږ سره د مخامخ خبرو کولو شمېرې دي، او که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0906901 شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، موږ په راتلونکو خبرونو کې ورڅخه استفاده کوو. او بله اوریدونکی لرو. مهرباني. بلې ورور، خبرې وکړه. مهرباني.
السلام علیکم. او بعد هم کاری مو پکولی کم دستی او سازیا پیسی سلا کم سلای رسی سلا کلا در سلا پیسلا کولا اگر پیسلا پا پیسو بانی ورطا کلا او بنزینو خبرم پسکی ورک کلا اگر هم پسکی پریس ورکا کنی اوالی پسکی بانزین ورکلی
په پیسو باندې دا معامله خلاص شو. په مجموع کې دا ډول هڅې رنګ راوړي. کچیر ځوانان سره متحد وي، کچیر څوک غږ جګوي، یعنی نور غږونه خپلولی شي، نور خلک خپلولی شي چې ملاتړ وکړي.
بالکل، موږ په دې باندې خوشحاله یو چې خلک ملاتړ وکړي. موږ په کلیه کې ځوانان دغسې کوشش کوي، هڅه کوي چې دا پخوانی سپین ږیري چې کوم دودونه کوي، چې دا دودونه ورځ کې دا
مننه خیر وسیل مزار نه وای تاسې غږ مو واورېدې، نظر مو پوښتنه مو نه درلودله. مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، عادل صاحب، چې بېلابېل خلک څو کتل لري په خپلو سیمو کې، دوی باید په دې اړه هم راته ووایي. مهرباني ورور.
سلام، جوړ ته خیر.
وعلیکم السلام. نوم ووایې راته. مهرباني، بخیر راغلی. په کومه موضوع چې خبرې کوو هغې په اړه ستاسو نظر اخلو، او تاسو په سیمه کې که راته ووایي ځوانان د صحت څه کوي، رغنیزو برخو کې، ټولنیزو برخو کې، حقوقي موضوعاتو کې دوی فعاله دي؟ ضرور اړیکه وشلی. عادل صاحب، ستاسو خبرې ته راځو بیرته. بالاخره دا احساس مو پیاوړی شوی دی چې تاسو کومه مبارزه پیل کړې ده.
پرته له شکه زه په یو شوندې باور لرم. هغه دا چې تقریبا ما مخکې درته یادونه کړې، شپږ کاله کېږي ما دا مبارزه پیل کړې ده، او څلور کاله کېږي، څلور نیم کاله سي زه، یعنې څلور کاله بعد په ډېر سخت پړاو کې وم. سخت په دې معنی چې ټول کلی او ټول بلاخره کورنۍ او خپلوان زما په مقابل کې ودرېدل، او په یو ډول نه یو ډول دوستانه اوري دغه منطقې زه په یو ډول نه اوریدل. هغه کلي نه حتی د تلو ته زمنه کړم، او هغه کورنۍ او کلي
ښه ده چې اوریدونکي له دې هم خبر شي دا مشکل تاسو خپله کورنۍ کې هم ووایاني.
بالکل، چون زما کورنۍ د دې ټولنې چې هغه له بدو دودونو نه پیروي کې په جنکۍ په بدو کې ورکوي، او مکتب ته جنکو تلل ورته شرم ښکاري، همدارنګه د ولور په نوم جنکۍ خرڅي او جنکۍ غواړي په بدو کې وکړي، دا ورته افتخار ښکاري. یو چا خور یو چا لور په بدو کې وکړي، بیا بغه کور کې د غلام یا کنیزه په حیث باندې وسطي. زما کورنۍ د دې ټولنې یو جز دی، او د دغو ناوړه رواجونو، د دغو ناوړه دودونو چې هغه د اسلام او انسانیت سره په ټکر کې دي، پیروي کوي. پرته له شکه دا چې موږ په دې پوهیږو چې د تغییر راوستلو لپاره دغه مبارزه یا هلې ځلې دا یو روش لري، که په هغه روش باندې سړی لاړ سي نو پرته له شکه نتیجه ورکوي، او که د مبارزې روش ناسم وي، نادرست وي، نو پرته له شکه بیا هغه تغییر د پام وړ نه راځي. ما غوښتل چې دغه اصلاح باید له ځانه شروع کړم، او له کورنۍ نه شروع کړم، له کلي نه شروع کړم، بالاخره داسې په عمومي کچه باندې کار وکړو. دغه ستونزه زما په کورنۍ کې هم موجوده، او بالاخره چې جنکۍ په بدو کې ورکول کېدې، او په بدو کې ورکول کېدې، او په دې وروستیو کې تاسو خبر یاست چې موږ د ځینو دوستانو بالاخره او زموږ د کورنۍ په موافقه باندې په دې لحد هلې او ځلې کې وچې لس جنکۍ په بدو کې وکړي. دا ډېره د درد ډکه خبره ده، او بیا چې مرکه او جرګه راځي، بیا پنځه جنکۍ شپږ جنکۍ فیصله کوي. داسې زمنګ د کورنۍ دوه نفر ودل سوي، زما ورونه دوه زخمیان سوي دي. د تحصیل مسله ده چې ما ډېرې زیاتې هڅې وکړه، حتی چې وکولی سم هداکه په خپل کور کې تغییر راولم، خو تر ډېره دغه تغییر رانغی، او بالاخره ځکه چې شدید اکثر منو سره مخ شوم، او هغه زما سن او امکاناتو په کتو سره ما هغه وکړو نشي کولی تغییر راولم. اولې اوس امیدوارسته یې اوس هغه پړاو رسېدلی چې موږ د دې تغییر شاهد به اوسو، انشاءالله په راتلونکو لنډو ورځو کې. همدارنګه دغه ناوړه رواجونه په داسې ټولنه کې، په داسې حال کې خلک په ټولنه کې ورنه پیروي کوي، چې دوی د دې په ترسره کولو سره په دوی باندې افتخار هم کوي، او مکتب ته جنۍ ورته تګ ورته شرم ښکاري، او د بدو جنکو ورکول ورته افتخار ښکاري، او د ولور په نوم د جنکۍ خرڅي بیا ته ورته ډېر زیات دي. ولې نن موږ د دې شاهد یو، دغه تاسو پوهېږي چې موږ د تاسون خیمه لګولې دی، او ډېر زیات ځوانان روزانه راځي، حتی د مدد ټولنې غړي راځي، د بیلابیلو ولایتونو خلک راځي زما سره لیدنې کې ملاقات کوي، او دا ډاډ کوي چې زه یوازې نه یم، بلکې ټول زما په شاوخوا کې.
توخي صاحب، زموږ همیشنی اورېدونکی دی، او مخلو مهرباني. توخي صاحب، خیر راغلی. بلې،
په خیر اوسه. تر ټولو مخکې تا او ستا محترم مېلمانه اورېدونکو ته خپل له مینې د سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مننه، مننه. توخي صاحب، خیر راغلی.
تاسو خو ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده، البته زموږ د زابل په ولایت کې خاصتاً د شاجوی په ولسوالۍ کې انشاءالله علما او سپین ږیري په دې باندې ډېره کلکه مبارزه او کار کوي چې دا نجونې یا ښځې په بدي کې ورکول دا منع کړي. تر ډېره حده انشاءالله 80% خو اوس منع شوي دي چې په بدي کې ښځې نه ورکوي، او په دې کار کې علما ستر رول لري او سپین ږیري ستر رول لري چې علما کوشش وکړي انشاءالله دغه ناوړه دود او غیر اسلامي او غیر انساني کار محترم میلمانه زخمی ده دیگه یو لغت پختنه ده چې دا تحفن املا څنګه ده او چیش ده وایی دا کرا وفی دیر سبیلی
او اعتراضی کرده ده بلکل در تبوایی خپلا چه ده چکیو پا ده اعتراض که توخی سب زمان رگاو ری؟ ها اړی کښ لیدلې فکر کوم بل اردن کې اخلو لدنه به پښتو چې د دوی په سیمو کې حال زلې څنګه دي، د ځوانانو رول څنګه دی؟ بلې تاسو خبرې وکړئ مهرباني. بلې اړیکه مو زموږ سره وصل دی که خبرې کوئ لطفا.
السلام علیکم.
سلامونه. تاسو وعلیکم السلام. نبی الله ستړی مشي، په خیر راغلې. ډیره مننه.
په خیر اوسې. په خیر خبر
لا دا کار نه دی شوی. دی وایي چې دا هسې روانې وي چې ده دا اعتراض کړی دی تر څو مخنیوی وشي. نبی الله ده داسې وویلې. او ډېره زیاته مهرباني، ستاسو پوښتنه به مو واخیسته. دی به م بیا ووایي. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني ورور، تاسو خپله ځان معرفي کړئ او نظر مو اخلو. ښه، دا ورور خبرې نه کوي. عادل صاحب بېرته تاسو ته راځو. بلې خبرې کوئ؟ ښه، اوریدونکی خبرې نه کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفا کله مو چې اړیکه وصلېږي لږ زر خبرې وکړئ چې د خپرونې وخت هم کم دی او بیا ډېر ځای کېږي. مهرباني.
زه محمد سالم هنوال د هلمند ولایت تګریس ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دا ډېر ښایسته موضوع مو ټاکلې ده که څه هم په ټولنه کې دغه رواج دی. موږ څه چې باید دا علما ښودن ده باید دغه کارونه مخه ونیسي. دا په ټولنه کې یو بد ناوړه عمل کوي. څوک په بدي کې ورکړي بیا هغه د رواج یا نقر په خیز الک په کور کې استعمالوي باید دغه مخه ونیول.
بلې، په مجموع کې د هلمند کې د ځوانانو د هڅو په اړه راته ویل تم داسې ځوانان غږ اوچتولی شي که چیرې کوم ناوړه کار کېږي، که چیرې دوی پرمختګ زمینې غواړي داسې غږ اوچتوي؟ هلته اتفاق او اتحاد موجود دی؟
بلې، اوکې. خو بیا هم په ډېره څه په سل فیصده کې کړی تو شپېته فیصده اویا فیصده مختلف ځوانان دي چې د ځوانانو دغه هېواد که په راتلونکي کې وغواړي هم د ځوانان هیلې او امید شته چې ځوانان یې پرمخ وړي. بلې، اوه، په هلمند کې چې شته دغه امکانات شته چې ځوانان یې پرمخ بوځي باید داسې ناوړه کارونه مخه ونیسي.
که څوک غږ اوچتوي نو نور یې ملاتړ کوي؟ یعنې داسې نه ده چې ځانځاني د بدو کارونو د مخنیوي لپاره یا د پرمختګ کارونو غوښتلو لپاره په هره برخه کې همداسې ده؟
بله، اوس ولې ځوانان هم د ټولنې د راتلونکي یو برخه ده.
ډېره زیاته مهرباني. له هلمند نه مو ستاسو غږ واورېدی. یو بل وروستی اوریدونکی اخلو. نور اوریدونکي که پاتې کېږي لطفا 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. بلې، خبرې وکړئ.
زه محمد انیف د روزګان د ولایت د چارشینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ویل دغه شی پروګرامونه لکه دا وچ کوم تشن دي چې د کلي خپله کړي دي، دا باید د حج اوقافو له لارې سره چې ګونګ ړوندو انسانانو ته ور ورسېږي، ځکه چې دا انسانان انسانان هم داسې پرتی د خپل لوړو خوندې په بدو کې ورکوي او یا د څارویو په شکل خرڅوي. مال دا باید د منبر له لارې عامو خلکو ټولو مسلمانانو ته خبري شي.
هغوی خو ډېر وخت وایي چې موږ دا کار کوو اس کو اما خلک نه مني. نو دا مبارزه کله کورونو پیل شي ساس په نظر څنګه بي هر ځوان غږ وچت کی یار مشر ځان؟
بالکل بالکل، ستا خبره په ځای ده. اوس کور موږ کوشش داده چې کوه یا نه خلک نه وای چې بل دوستي وکړه. په خو به دا خلک نه خبره خود دوستي په نامه یاد چې موږ دوستي وکړو څنګه ځکه دی دی وای په موږ پلان کې لور ورکړه په اوس خرڅه کړل خط نه په ډیر بدله په دې لکه ساروی نه دی.
مننه مننه. خیر استاسو نظر عادل سي خبرونه وخت هم نږدې ختمي کی. دا مبارزه چې تاسو پیل کړی دا ایدیو ځوان په هیڅ باندې چې نور ځوانانی پیلوي لوړې جوړې ډیر لري کاواره؟
پرته له شکه په دې سره ټولنه کې سی هلته مطلق اکثریت ظلم کوي یا پیرول هغه ظلم چې ټولنه کېږي هغه ته ظلم نه وایي مطلق اکثریت ځکه وایم که چیرې مطلق اکثریت دې ته ظلم ویلې ظلم ته ظلم ویلې ښځو خرڅولو ته ښځو خرڅول ویلې په بده کې جنکۍ ورکول ته یې غلامي ویل یعنې د ښځو خرڅول ویل د ولور په نوم جنکۍ ورکولو ته یې د جنوی خرڅول ویل همدارنګه انتقام یې دوی ناجایز ګڼه دا بدبختي نه راپېښېدله په دې سره ټولنه کې یو نفر چې راجګېږي سي هغه یو د سترې ټولنه دې په مقابل کې درېږي لوړې ژورې به ډېرې زیاتې لري ولې تر څنګ یې زه بیا وایم چې که چیرې مبارزه صادقانه وي او د زړه له کومې وي او له مبارزې سره قرباني ته هم سړی اماده اوسېږي پرته له شکه تغییر راځي ځکه چې مبارزه چې تر یو حده صادقانه دوام پیدا کوي خلک دا درکوي چې پرته له شکه دغه ځوان چې هغه راول سوی دی دغه مشکل لپاره سه مبارزه کوي دغه د ټولنې ډېر خلک د دې نه دردېدلي دي ځینې په دې معنا چې ټول خلک دا خوښوي ځینې خلک مجبور دي دغه حاکمانناتو له وجې نه دی باید دغه ناوړه دودونه پیروي وکړي.